السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2000 کال د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په دې کې به تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه معلومات درکو. یو څو سندرې هم پکې لرو او تاسو سره پکې خبرې هم کوو چې ستاسو په سیمو کې ستاسو سره څه خبرونه دي. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه اورو. د ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د کامی اسمبلی غونډه کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت غږ کړی چې د کورونا وایرس خلاف هلو ځلو کې دې ټول رایه یوځای کړي. د پېښور آرمی پبلک سکول عدالتي کمیشن وایي رپورټ په د روانې میاشتې تر پای سپریم کورټ ته وړاندې کړي او د واشنگټن ښاروال له سپینې ماڼۍ سره نږدې د مظاهرچیانو د راټولېدو ځای نوم بدل کړی دی. تفصیل: په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو په حکومت غږ کړی چې د ولس استازي دې په روانو حالاتو کې رایه یوځای شي. پرون د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې وشوه. د غونډې اجنډا د اورکزو وفات شوي غړي منیر اورکزی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو ته ځانګړې شوې وه. خو د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خواجه آصف، راجا پرویز اشرف او نورو پر حکومت ټینګار وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول منتخب استازي سره رایه یوځای کړي. تر دې مخکې د سینټ په غونډه د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو د پاکستان سټیل مل د شاوخوا 9000 ملازمینو د وستلو حکومتي ګام وغندلو. د جماعت اسلامي مشر او سینیټر سراج الحق د سینیټر غونډې ته وویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 کروڑ نوکریانو ورکولو وعده کړې وه، خو 9000 ملازمین یې نه نوکرو څخه وویستل. و د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر احمد اظهر وویل چې تېر حکومتونه د سټیل مل په نچکاري کې پاتې راغلي وو. د پاکستان سټیل مل کارکوونکي د 13 ورځو راهیسې په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت خپل فیصله واپس واخلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس ته مثبتو پیښو شمیر 93,478 ته رسیدلې دی. د هېواد حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره د کورونا وایرس له وجې 1,953 کسان مړه شوي، خو له 23 څخه زیات کسان روغ شوي هم دي. اخوا د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې په هېواد کې پر کورونا وایرس 915 نور کسان اخته شوي دي. دغه وزارت نن په یو معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او یو سلوات او اتیا کسان نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر نږدې 1,900 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې له کورونا وایرس 1,375 تنه روغ شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي کول ضروري دي، ځکه چې هېواد ټول بند نشي برداشت کولی. پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم د کورونا ریلیف ټایګر فورس رضاکارانو ته وویل چې د رضاکارانو ډلې جوړولو مقصد د وایرس مخنیوي لپاره حکومتي SOPs لارښوونې عملی کول دي. نوموړي وویل د کورونا وایرس خلاف د ټایګر فورس لپاره 1,00,000 کسانو رجسټریشن کړي، خو تر 2,50,000 رضاکاران کار کوي. د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ به د جون پر 13 سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. د 2014 کال د ډسمبر په 14 وسلوالو په پېښور آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې د ماشومانو په ګډون تر 1.5 زیات کسان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې وه. د دې پېښې په اړه د 2013 کال په اکتوبر کې د هغه وخت سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار عدالتي کمیشن جوړ کړی و. د دې کمیشن ویاند او د پېښور اډیشنل سیشن جج عمران الله د جون په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په دې موده کې د وژل شوو میندو پلرونو انتظامی او د پوځي چارواکو په ګډون 3,500 کسانو بیانونه ریکارډ شوي او دا رپورټ به د جون تر 13 سپریم کورټ کې جمع کړي. او د واشنگټن ښاروال له سپینې ماڼۍ سره نږدې د هغه ځای نوم بدل کړی چېرته چې د نسل پرستۍ خلاف مظاهرچیان راټولېږي. د واشنگټن ښاروال دغه ځای ته بلیک لایوز میټر پلازا نوم ورکړی دی، چې دا معنی ورکوي د تورپوستو ژوند ارزښت لري. د میئر موریل باوزر دا ګام یو اشاره ورکوي چې د هیواد سر ښار په هیواد کې د روانو مظاهرو ملاتړ کوي. موریل باوزر په ټویټر په یو ویډیو ښودلو سره وویل چې د سپینې ماڼۍ مخې ته د 16th Street یا د 14 کوڅې په نوم لار اوس په رسمي توګه بلیک لایوز میټر پلازا نومیږي. په ویډیو کې یو کارکوونکی ښودل کیږي چې د کوڅې د نوي نوم تخته لګوي. فعالانو د ښار کارکوونکو په جړا ډول دغه ټکی بلیک لایوز میټر او د ښار بیرغ یې په زیړ رنګ کې د دغه سیمې په سړک رسم کړو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
عام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې په سر کې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال احمد الله سره خبرې کوو. ورته ستړي مشه وایو. السلام علیکم احمد الله.
وعلیکم السلام مریه.
ډیره مننه چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي. احمد الله، تاسو سره څه معلومات دي؟ لسیمه نه تازه معلومات څه لري او په تیره د کورونا وایرس تشمیرو پر راته وایي؟
ملیحا بالکل، لومبے بزا دا کرونا وائرس ہمارے سارا خبر ہے کم بیا چی پرون عمران خان کم دے دا ٹائیگر فورس چی کم رضاکاران و غیت و ناگان کڑی وی پاگی کی لاک ڈاؤن حوالے سارا خو کڑومبے زدا کرونا خبر ہے کم نو پا پاکستان کے پا یو ورس کی چی دے یعنی دا کرونا چلور زر چلور نیم زر نزیاد کی سون رات لورس تا دا وقت ملک دا متاثرہ کسانو شمیرہ چی دا تقریباً چلور نوی زر کسانو تا ورسیدلا او دا شان دا مڑو شمیرہ چم دا آگے کم ریکارڈ شاو خوا سلو پوری کسان چی کم دی هغه په یو ورځ کې مړ شوی دی. یعنی دین وړاندې پاکستان کې وو اتیا زیات کسان چې هغه مړ شوي وو. دا غي ورسته اوس تقریبا د سلو نه څو کسان کم دي، نیو نوې پورې کسان چې کم دي هغه مړ شو. دا شانته د کرونا وایرس له وجې نو دا په یو ورځ کې د ټولو زیات شمیره ده چې په پاکستان کې د کسان مړ شوي دي. او د دې مړ ورسته په پاکستان کې د مړو کسانو شمیره چې دا هغه 1915 کسانو ته ورسېدو. په دې تیر یو ورځ کې ټول نه زیات کیسونه چې کوم هغه په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. او دا شان پنجاب یو وار بیا د متاثره کسانو شمیره چې دا هغه د سند په کې زیاته شوې ده. په پنجاب کې 15300 کسان متاثر شوې دي. په سند کې چې کوم دی هغه 4300 تقریبا 900 کسان دي. خیبر پختونخوا چې کوم دی په هغه کې 2500 پوری دي کسان. بلوچستان چې کوم دی هغه 15900 پوری کسان دي. اسلام آباد چې کوم دی په دې کې هم په کیسونو کې ډیر تیزی سره اضافه روانه ده. او دا شمیره شاوخوا 4500 کسان ته چې کوم دی ورسېدله. او گلګت بلتستان کې شاوخوا زر دي. او په پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې چې 301 کسان چې کوم دي دا متاثر شوی دي. خو د مړو حواله سره ټول نه زیات مړي چې کوم دي هغه په پنجاب کې دي 6950، سند کې 6415، خیبر پختونخوا کې 5141، بلوچستان 4050، اسلام آباد چې دی هغه 5040، گلګت بلتستان کې 1400، او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دي هغه 8 کسان چې کوم دي په دې کې مړ شوی دي. او تر دې د ما د 2000 نه زیات کسان چې کوم دي هغه خشوي دي. تر څو چې د اسلام آباد خبره د ملیحانو، پرون په اسلام آباد کې چې کوم دي هغه نه مختلف د سزایان چې هغه سیل هم کړل شو. او داغي وجه دا و چې دلته ډیر په تیزی سره کیسونه چې کوم په هغه کې اضافه روانه و. نو داغي ورسته د اسلام آباد ضلع انتظامیا چې کوم د دغه علاقې چې جینا انځنی علاقې جوړیږي، دین علاوه مختلف علاقې دي، دغه ځان ټول چې کوم دی هغه سیل کړل. او وینا همدا و د ضلع انتظامیه چې خلک چې کوم دی هغه په ایس او پیز باندې یا ضابطه اخلاق یا چې کوم احتیاطي تدابیر دي په هغه عمل نه کوي. نو په دې وجه په دې کیسونو کې اضافه روانه ده. او موږ ځکه دا ځان بند کړل که خلک دا احتیاطي تدابیر جاری و نه ساتي نو موږ به مجبورن بیا چې په کوم ځای کې کیسونه زیاتېږي موږ به هغه ټولې علاقې چې کوم دي هغه به دوباره بندو. هغه ته به یو قسم لکه لاک ډاون چې کوم دی هغه به اعلانوو. خو خو شمیرو او د اسلام آباد د ضلع انتظامیه خبره وه. بلخوا که موږ د وزیر اعظم دغه وګورو چې پرون ټایګر ریلیف فورس ته هغوی کومه وینا وکړله نو په مختلفو موضوعاتو یې خبرې وکړې. خو دا یوه خبره ده هغوی چې دا وخت ملک د سخت لاک ډاون چې کوم دی هغه بالکل نشي برداشت کولی. یعنې د وزیر اعظم د هند مثال ورکړو چې هغلته هغه یو هم سخت لاک ډاون وکړ او د لاک ډاون مرض خورېدل خو څه کې هلته خلک مړه کېدل چې کوم دی هغه شروع شو. نو موږ په دې وجه باندې سخت لاک ډاون چې کوم دی هغه طرف ته نشو تللی. او نه موږ خلک په کورونو کې کینولی شو چې تاسو په کورونو کې کینئ. د مرض صحیح دغه شانتې به مرض کېدی شي په کم شمیر کې خور شي خو خلک چې کوم دی هغه به نور ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ شي. او بیا د خلکو واپس لکه نارمل ژوند ته راوستل هغه چې کوم دی هغه به بیا ډېر ګرانی. نو په دې وجه موږ سخت لاک ډاون ته به نشو تللی خو خلکو ته همدا ویو چې احتیاطي تدابیر چې کوم دی هغه د خپلی او احتیاطي تدابیرو سره دا وایرس چې کوم دی په قلاره سره خورېدلی شي. ځکه دا وایرس به خورېږي بدای چې لکه په قلاره خور شو هسپتالونو باندې به بوج چې کوم دی نو هغه به یو ځل نه به نه زیاتېږي. په قلاره قلاره به خلک ورځي. نو دا شان زمونږ چې کوم د صحت نظام دی هغه به دا مریضان یا دا متاثره کسان چې کوم دي دا په ښه شان باندې به دوی ته علاج سهولیات ورکړل.
دوی ټایګر ریلیف فورس دا هم ویل کنه چې هدایت ته ورته ورکړل چې دوی د هغو کسانو نشاندهی کوي انتظامیه ته چې څوک په سو پیس باندې سم عمل نه کوي نو سختې سره دوی سویلې دي چې ګامونه باخستل کیږي.
ملیحه بالکل وزیر اعظم خو پرون دا خبره وکړله چې نه دا خو د دې نه علاوه د پاکستان نه مختلف وزیران چې کوم دي وخت په وخت باندې هغوی دا خبره کوي، لکه زه د شبلی فراز خبره وکړم او بله ورځ هغوی دا خبره وکړله چې موږ مجبوره کیږو به که حالات همداسې روان وو نو موږ به دوباره لاکډاون طرف ته ځو او هغه به سخت لاکډاون وي. دې نه علاوه ظفر مرزا چې کوم دی هغوی هم دا خبره کوله چې مطلب دا وایرس چې کوم دی دا زمونږ یعنی د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې لګیا دی، خوریږي ډېر په تیزۍ سره، نو خلکو ته که موږ دا اسانتیاوې ورکړو د دې لپاره چې هغوی خپل کاروبارونه وکړي د احتیاطي تدابیرو سره، خو که عمل پرې نه کوي نو دوی موږ مجبورۍ چې واپس موږ لاړ شو سخت لاکډاون طرف ته. نو حکومت یا مختلف وزیران چې کوم دي هغوی خو دا بیانونه ورکوي، او د دې نه علاوه په مختلف ځایانو کې حکومت دا هم شروع کړي دي، یعنې دوی چې کوم ماسکونه ضروري ګرځولي دي چې خلک بهر وتو ته په باغ تړي، یا ګلبزونه چې کوم دي دستانې اچول، نو په هغې باندې په ځینو ځایانو کې دوی جرمانه کول هم شروع کړي دي. یعنې په خیبر پختونخوا کې داسې یو شمېر کسان چې کوم وو هغه جرمانه کړلی شوي، دلته په اسلام آباد کې دغه شنزلي انتظامیه چې کوم د هغې دا ویله چې ځینې کسان موږ جرمانه کړي دي بغیر د ماسک، یعنې هغوی چې ډریوري کوي یا د بازار ته راوځي. نو حکومت خو یو خوا د سخت اقداماتو پورته کولو هم وایي، وزیر اعظم هم پرون دا خبره وکړله، خو بلخوا خلک چې کوم دي هغه بیا هغه شانتې په دې ضابطه اخلاق یا اس او پیز باندې چې کوم دي عمل درآمد نه کوي څنګه چې حکومت د دوی نه غواړي.
صحیح شوه. ډېره ډېره مننه احمد الله چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. مننه. کورما ودان او داو احمد الله له اسلام آباد په پاکستان کې د کورونا وایرس د نوو کیسونو په اړه راته ویل. بیا وزیر اعظم عمران خان چې ټایګر ریلیف فورس ته وینا کړې وه، دا هغه یو څو ټکي تاسو ته وړاندې کړل.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سټیل مل کارکونکي د تیرو درې ورځو راهیسې په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې دوی له نوکرو څخه د لرې کولو فیصله دې واپس واخلي. د پاکستان سټیل مل د مزدورانو اتحادیه وایي مظاهرې به تر هغه وخته جاري ساتي تر څو چې حکومت خپله فیصله واپس نه وي اخیستې او سټیل مل د بیا چلولو لپاره ګامونه پورته نه کړي. حکومت وایي د 2008-2009 نه سټیل مل په تاوان کې روان و چې په 2015 کې د مسلم لیگ نون حکومت بند کړ. له هغه وخت راهیسې وفاقي حکومت 15 ارب روپۍ د کارخانې ملازمینو ته د تنخواګانو په مد کې ورکړي دي، نو نشي کولی چې دا لړۍ جاري وساتي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي چې د مظاهرو پر آواز پیلېږي.
دا آوازونه په کراچۍ کې د سرکاري فولادو د کارخانې یا سټیل مل د کارکونکو دي. دوی له هغې وروسته په احتجاج دي چې په 3 جون د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ په مشرۍ کې شوې د اقتصادي رابطه کمیټۍ په غونډه کې د یادې کارخانې د 9300 نه زیاتو کارکونکو له دندې لرې کولو فیصله وکړه. د پاکستان سټیل مل د مزدورانو یو یونین پاسلو ویان عمر احمد صدیقی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل مظاهرې به تر هغه وخته جاري ساتي تر څو چې حکومت نه صرف خپله فیصله واپس وانخلي بلکې سټیل مل د بیا چلولو لپاره ګامونه پورته نه کړي. پکار خدا وا چې چا درغلی کړی دا او سټیل مل یې دې حالت ته رسولې، نو د هغوی احتساب کولو سره لوټلې رقم دې ترې واپس اخستې وې. دوی په ځای د داسې کولو ټول زور یې ملازمینو لور کړو. دا مل د تیرې سمودې راهسې بند دی، نو حکومت تر اوسه څه پلټنې کړي چې دا مل ولې بند دی؟ دا د حکومت ناکامي ده چې داسې څه پلان یې مخې ته را نه وړو چې په عملي کولو سره یې نه صرف سټیل مل بیا چلېدلی وې، بلکې د تیرو وختونو په شان یو وارې بیا ترې ګټه کوونکې اداره جوړه شوې وې. بلخوا حکومت وایي د 2008-2009 نه سټیل مل په تاوان کې روان وو، او په 2015 کال کې د مسلم لیگ نون حکومت یاد مل بند کړو، او له هغه وخت راهسې وفاقي حکومت 15 ارب روپۍ د کارخانې ملازمینو ته د تنخواګانو په مد کې ورکړي دي، نو نشي کولی چې دا لړۍ همداشان جاري وساتي. که څه هم یو خوا د سټیل مل کارکونکي د حکومت په دې فیصله خوشاله نه دي، نو بل خوا د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ګډون زیاتره اپوزیشن ګوندونه هم په حکومت انتقاد کوي او وای عمران خان خو په ملک کې 1 کروڑ خلکو ته نوکریانو ورکول ویلي وو، خو د کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د خپلو پالیسیانو له وجې په لکونو خلک بېروزګاره کړل او تازه مثال یې د پاکستان سټیل مل د کارکونکو دی. د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق وویل سٹیل مل چی ایوا ادارہ دا دا وقت دا تباہی سارا مخ دا، دا حکومت دا دے پریکڑ لوجی دا کارخانے ملازمین او کورنی یہ پریشانی سارا مخ دی. عمران خان دا وزیراعظم جوڑے دو نوڑان دے دا سٹیل مل کارکون کو تخپلی وینا کی ویلی ہو چی واک کی راتل روستا یاد مل بچلوی، نو پختن دا دا چی پدے دو کالا دوری حکومت کے دوی ولی سٹیل مل ایوا گٹور ادارہ جوڑا نکڑے شوا، دا حکومت لخوا دا ادارے دا بہتری لپارت سگامونا پا نظر نرازی. دا اپوزیشن گندونو د نیوکو په جواب کې د پاکستان د صنعتي چارو وزیر حماد اظہر د حکومتي فیصلې دفاع په کولو سره د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته وویل کله چې دوی په حکومت کې راغلل نو په سټیل مل 211 اربع روپۍ قرضه وه او په موجوده وخت کې خو دا قرضه 213 اربع روپو ته رسېدلې ده. نه خو تېرو حکومتونو د کارخانې بهترۍ لپاره څه کړي وو او نه یې کارکوونکو ته ورلا پر وخت تنخواګانې ورکولې، نو دا حال وو د پاکستان سټیل مل. زمونږ حکومت اوس دا مل پرایوټایز کول غواړي او دې مالک او چلوونکي په ځای د دې مالک او پالیسي جوړوونکي جوړېدل غواړي. که موږ د سټیل مل کارکوونکي د نوکریو نه لرې کوو نو ځینو کارکوونکو ته به دریش لکه او ځینو ته به د دې نه هم زیات پیکیج ورکوو، او دا هر څه موږ ځکه کوو چې وفاقي حکومت هره میاشت 15 کروڑ روپۍ د خلکو د ټیکس پیسې د سټیل مل کارکوونکو ته په غیر د څه کولو ورکوي، نو موږ نور د خلکو د ټیکس ته پیسې بچ کول غواړو. د ذکر دا چې په 1970 لسیزه کې د هغه وخت شوروي اتحاد په مرسته پاکستان سټیل مل په کراچۍ کې جوړ کړی شو چې د ملک ټولو لویه صنعتي اداره وه او د جوړولو مقصد یې په پاکستان کې د سټیل ضرورت پوره کول وو. په ابتدایي توګه سټیل مل به هر کال 1 لک ټنه اوسپنه جوړوله او حکومت اراده لرله چې سموده وروسته دا به 1.5 لک ټنه ته د کال رسوي.
د احمد الله رپورټ تاسو اوریدلو. د خیبر پختونخوا حکومت د ځمکو ترلاسه کولو قوانینو کې د ترمیم د منظورې پس ویلي چې دا به په قبایلي سیمو کې هم عملي کوي. د حکومت په خبره د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا کابینې قبایلي سیمو ته د دغو ترمیم شوو قوانینو د غځولو منظوري ورکړه. وکیلان وایي د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کارونو کې چې کله حکومت ته ضرورت وي نو له ولس نه د ځمکو ترلاسه کولو قانون یا لینډ ریکویزیشن اکټ کاروي، خو باید ولس ته د ځمکو پیسې د مارکیټ یا د بازار د نرخ مطابق ورکړي. پښتونخوا ولسی تحریک تور لګوي چې حکومت د ځمکو ترلاسه کولو قانون د قبایلي ضلعو د ولس ته معدنیاتو د قبضه کولو لپاره کاروي، خو حکومت وایي په قبایلي سیمو کې به هر ګام د ځایي ولس په مشاورت کوي او په خصوصي توګه د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره به په ځایي مشرانو مشتمل یو کمیشن جوړوي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا کابینې د زیارت په ورځ د حکومتي ضرورتونو لپاره د ځمکو د ترلاسه کولو په قوانینو کې د ترمیم کولو منځوري ورکړې ده. په دغه اړه د صوبایي حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې دغه ترمیم کړي شوی قوانین به په قبایلي ضلعو کې هم عملي کوي. په دغه اړه مې په پېښور های کورټ کې د قبایلي ضلعو د وکیلانو د ټولنې د مشر رحیم شاه اپریدی نه پوښتنه وکړه چې د حکومت لخوا د ځمکو د ترلاسه کولو قانون د څه لپاره وي، نو په ځواب کې هغه وویل چې چرته حکومت د ولس د خیر ښېګړې او پرمختګ سره کار کوي او د هغه کار لپاره د ځمکې ضرورت وي نو د قانون لاندې دغه ګام پورته کوي.
یعنی داسې یو قانون دی چې چرته حکومت سرکاري ودانۍ جوړوي یا حکومت لکه ځمکه په کار وي د سرکاري مقاصدو لپاره، روډ جوړوي، سکول جوړوي، کالج جوړوي، اسپتال جوړوي، ریلوے لائن جوړوي یا نور داسې سرکاري یعنی مفاد عامه لپاره د ولس خیر ښېګړې لپاره لینډ اکوزیشن اکټ لاندې دوی هغه ځمکه اکوایر کولی شي، خو هغه دا ده چې هغه به د اغزی د نرخ مطابق خلکو ته پیسې ورکړي.
خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي د قبایلي ضلعو لپاره د ځمکو د ترلاسه کولو د قوانینو پر ځای اول د یادو سیمو د ولس سره هغه ژمنې پوره کول غواړي کومې چې د زم کولو په وخت د اصلاحاتو په سپارښتنو کې شوي وي.
فاتح چې زم کېدلو نو دوی خدای ویل چې سل عرب به د کال ورکو د لسو کالو پورې، بیا دلتا با هر ایجنسی کې یونیورسيټي او ټیچینګ هسپتالونه جوړو دوی هغه خو نه کوي.
خو په قبایلی ضلعو کې د ځمکو د ترلاسه کولو په لړ کې د زیارت په ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې په قبایلی ضلعو کې به هیڅ کار د ولس د خوښې او مشاورت نه بغیر نه کیږي.
زمشدہ اضلاع میں خصوصی طور پر لینڈ ایکوزیشن جو
زمشوی ضلعوں کے بعد قبائلی سیمو دا روایت و خیال ساتلی کی گی او دا زمکو دا ترلاسہ کولو لپاره با پا قبائلی مشران و مشتمل یو کمیشن هم جوڑی گی او دا قبائلی ضلعوں لپاره پا خصوصی طور پر دغا قانون کی دے بدلون منظوری ورکڑے شوی دا
قانون میں امینڈمنٹ کی گئی ہے جس کی کیبنٹ نے منظوری دے دی.
تردے اڑان دی دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی نہ دا قبائلی سیمو دا مدنیاتو په اړه هم یو قانون منظور کړی شوی وو چې تر مخه یې د یادو سیمو مدنیات د حکومت ملکیت ګرځولی شوی وو او د هغه قانون د منظورولو وروسته هم د قبایلی سیمو د مشرانو سیاستوالو او مدني فعالانو لخوا د هغه قانون سخت مخالفت شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې پلټنو لپاره جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن وایي چې د پلټنو رپورټ مکمل شوی او د جون تر 13 به سپریم کورټ ته وړاندې کوي. د کمیشن د جوړولو حکم په 2013 کال کې د هغه وخت چیف جسټیس ثاقب نثار ورکړی و. خو د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وایي چې په کمیشن یې اعتماد نشته چې انصاف په ورته ورکړل شي. د 2014 کال د ډسمبر په 14 د پیښور په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ماشومان وو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې وه. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر راکوي.
د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې د پلټنو عدالتي کمیشن وایي چې پلټنې یې مکملې کړې او د جون تر 13 به تحقیقاتي راپور سپریم کورټ ته وړاندې کوي. دا عدالتي کمیشن د 2013 کال د اکتوبر په 12 د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو د والدینو په غوښتنه د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټیس میا ثاقب نثار په عدالتي حکم جوړ کړل شوی و. د جون په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور های کورټ په قاضي ابراهیم خان مشتمل د عدالتی کمیشن ویان او د پیښور اډیشنل سیشن جج عمران الله وویل چې کمیشن د وجل شوز د کوونکو د میندو پلرونو ترڅنګ د سرکاري افسرانو د پولیسو او امنیتی ادارو چارواکو او د عملی په شمول د 1500 کسانو بیانونه قلم بند کړل.
کمیشن واز کانستټیوټډ ان د لیټ 2018.
دا کمیشن د 2013 کال په ورستو کې د هغه وخت چیف جسټیس په امر جوړ شوی و. کمیشن د غمزپلو کورنو ترڅنګ د پولیس پوز او سرکاري افسرانو په شمول د 1900 کسانو بیانونه ریکارډ کړل. دا یو عام راپور نه دی بلکې یو ډیر اهم مسوده ده. نو اوس د تیاری په حال کې ده چې راپور مکمل شي نو د جون تر 13 به سپریم کورټ ته وړاندې کوو.
خو
په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وایي چې د دې عدالتي کمیشن د کاروایۍ نه مطمئن نه دي. په 2013 کال کې په آرمی پبلک سکول د پاکستاني طالبانو د وسلوال برید پر مهال د سوابۍ سره تعلق لرونکي وژل شوي 15 کلن شهود عالم پلار ډاکټر ظهور عالم وایي چې د کمیشن پر مخ کې خپل بیان ورکړی خو اعتماد یې پرې نشته چې ورته به انصاف ملو شي او زیاتوي چې همدغه یو نارینه اولاد یې و.
جسٹس ابراہیم صاحب وہی جدید ہے کہ زدہ انصاف کا کورس ہے
ته ناستم نو مېستا دا انصاف په ماته ځکه نه ښکاري چې درې نیم څلور کاله پس زه د خپل زوی یو رپورټ لیکلو لپاره نن زه تا ته مخامخ په دې کورسۍ باندې ناست یم نو ستا هغه انصاف انتظار به زه کوم که زه جمدیم چې هغه به سي نو دې خاموش شو او ته کش ونه کړ.
په آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وژل شوو ماشومانو والدینو د شهدا فاونډیشن په نامه یوه اتحادیه جوړه کړې. دې اتحادیې پس له هغې د آرمی پبلک سکول د سانحې د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه چې د اتحادیې د یو مشر فضل شاه اډوکیټ په خبره چې کله د مرکزي وزارت داخلي لخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ته یو لیکل شوی خط د دوی لاس ته ورغلو چې پکې په آرمی پبلک سکول د ممکنه برید خبرداری ورکړل شوی و او زیاتوي چې که دا راپور سمدستي سپریم کورټ کې جمع نکړل شو نو دوی سره په راپور کې د رد بدل بیا را ده. د جون په پیندما له مشال لیډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار وویل چې عدالتونه آزاد دي او زیاته کړه د کمیشن مو د والدینو په غوښتنه جوړ کړی و خو بیا یې د کاروایۍ په اړه خبر نه و. نن راته معلومه شوه چې د پېښور های کورټ یو محترم قاضي پلټنې مکمل کړې خو زما د معلوماتو له مخه دا راپور لا سپریم کورټ کې جمع شوی نه دی. د پېښور های کورټ د قاضي محمد ابراهیم خان په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن ویاند عمران الله وایي چې دا مهال دا راپور د تیارۍ په آخري مرحلو کې دی او چې څنګه تیار شي نو سپریم کورټ کې به یې وړاندې کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پېښور مدني فعالانو یوه ډله د ښار په چیړیاګر کې د ځناورو د مړینې خلاف درخواست جمع کوي. دا تر هغې وروسته ده چې په دا وروستیو کې په پېښور ژوبڼ کې یوه زرافه مړه شوه. مدني فعالان تور لګوي چې په ژوبڼ کې د نایابه ځناورو د ژوند لپاره ماحول سازګار نه دی چې د هغوی د مړینې سبب ګرځي نو ځکه دې هغوی واپس خپلو ځنګلو ته ولېږل شي. خو د چیړیاګر پروجیکټ ډایرکټر افتخار الزمان له مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه تورونه رد کړل د کوتای یا د اوسېدو لپاره د ناسم ماحول لامل هلته ځناور مري. نوموړي ویل د ځناورو پوره او سم خیال ساتل کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې. په پېښور کې د مدني فعالانو یوې ډلې په آنلاین بڼه د پېښور ژوبڼ خلاف یو درخواست جمع کړې او غواړي چې په راتلونکو څو ورځو کې عدالت ته هم ورشي. دا تر هغې وروسته ده چې د روان کال په می میاشت کې د پېښور په چیړیاګر کې له افریقې راوړل شوې یوه زرافه مړه شوه. د ښار د مدني فعالانو دغه ډله هلته د موجودو ځناورو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د ناسم انتظام او ماحول له امله هلته یو شمېر نایاب ځناور مړه کېږي. د ډلې وکیل خان علي ګوهر دورانی د جون پر 15 مشال ریډیو ته وویل چې په یو اونۍ کې د نن ابا په عدالت کې د چیړیاګر خلاف درخواست جمع کړل شي.
د پېښور سیول سوسایټي ډیفرنٹ ممبرز دی هغه دا پټیشن پېښور های کورټ کې جمع په توسط سره جمع کړي. دا بیسیکلی آن لائن پټیشن شروع دی چې عدالت والا پټیشن آلموسټ فائنل سټیجز کې به صرف جمع کول پاتې های کورټ ته وړاندې دا جی ایکسپیکټډ دا چې ویدن د نیکسټ ویک اٹ ویل بی فائل او مونږ چې کوم بیسک مدعا د عدالت باندې هغه دا ده چې های کورټ د دې ایشو ته وګوري چې آیا پېښور زو په کوم طریقې چې دې کې د وایلډ لایف اینیمل چې کوم د راشي او دلته هغوی ډیت وشي زرافه راوستې شوه د افریقې نه زما په خیال 36-37 لاکھ روپۍ باندې او هغه په 2-3 میاشتو کې مړه شوله. های کورټ دا وګوري چې د پېښور زو چې په کوم کنډیشن کې اوس روان دی دا پرمیشن دی ته پکار دی چې دا کنټینیویشن کې یا های کورټ دی ته ډایرکشن وکړي چې دا خپل سټنډرډ چې کوم دی دا انټرنیشنل سټنډرډ سره یوز کړي. دا خو نایاب ځناور دي لکه چیتا راوستې شي او چیتا مړ شي دا خو خبره خو ډېره لویه خبره ده او ګلوبلی په دې باندې د ملک بدنامي هم کیږي.
په پاکستان کې د ځناورو د خوندیتوب لپاره ورلمخه قوانین موجود دي. خان علي ګوهر وایي له ځناورو سره د ظلم مخنیوي اکټ 1990 د خیبر پښتونخوا د ځناورو د تحفظ ساتنې او نظم اکټ 2015 او د ځنګلي ځناورو یا وایلډ لایف اورډیننس 1999 لاندې دغه درخواست په پېښور های کورټ کې جمع کوي. د پېښور معصومه شاه ورلمخه پر انټرنیټ د ټولنې د درخواستونو پر یو ویب پاڼه اواز.org باندې د پېښور چیړیاګر د تړلو او پر ځای د ځناورو د مرستې ناستې او علاج یو مرکز او اسپتال د پرانستو درخواست جمع کړي دي. د جون تر پنځمې په دغه درخواست 301 کسانو دستخط کړي دي. تر دې وړاندې د روان کال د مئی پر 21 اسلام آباد هایکورټ په یو فیصله کې په مرغزار چیړیاګر کې د کوان په نوم د یو هاتی د خوشې کولو امر وکړ. د دغه فیل لپاره هم د مدني فعالانو یوې ډلې درخواست جمع کړي وو چې پکې له هاتی سره د ناروا سلوک تور لګول شوی وو. د کوان د خوشې کولو لپاره په آنلاین بڼه تر 2,00,000 زیاتو کسانو دستخط کړي وي. په عدالتي امر کې ویل شوي وو چې کوان دې د سریلنکا ځنګلو ته ولېږل شي. پېښور چیړیاګر د 2013 کال د فروری په 22 د تحریک انصاف حکومت پر مهال پرانستل شو. د هغه وخت خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یې افتتاح کړی وه. د ژوبڼ پروجیکټ ډایریکټر افتخار الزمان مشال ریډیو ته ویل د چیړیاګر د جوړولو کار په 2018 کې پیل شو چې اوس یې هم په یوه برخه کار روان دی. نوموړي وویل چې په ژوبڼ کې د ممالیا تر څنګ نور زناور او مارغان هم ساتلي.
پدی کې لموږ سره ځینې ځایي ځناور دي او ځینې مو له بهره راوړي دي. د ځناورو شمیر خو ډېر دي، خو موږ سره شپږ 20 ممالیا دي او غوښه خواړه هم دي. دغه شان تر 500 زیات پکې مرغان دي. له بهره راوړل شوو ځناورو کې زیبرا، زرافه، د اوسۍ یو قسم اوریکس او سامبار اوسۍ، اوخان او زمری دي چې موږ یې لرو.
په بایولوژي کې ممالیا هغه ځناورو ته ویل کیږي چې بچی زیږوي، هغوی ته خپل شوده ورکوي او په وجود یې ویښتوي. د چاپیریال د ساتنې نا حکومتي ادارې نیټورک بنسټګر او د کلین اینڈ گرین پشاور په نوم د مدني ټولنې یو غړی ډاکټر عادل ظریف وایي د دغو ځناورو لپاره یو ځانګړی ماحول پکار وي چې هغوی ته نه ملاویږي، نو پکار ده چې د سیاست پر ځای د دغو ځناورو د حقونو خیال وساتل شي.
موسم چې کم دے ډیر گرمی دا پخاور او دا بند کې جنو کې پغې په جنگلو کې اچول هغه سره ظلم دی. مونږ دا لوم دی چې دا بمړ کیږي. مونږ زو اتھارټیز دا نه لري ایکسپرتیز، بل ماحول دا غوي د پاره پین بغیر د پلان دی کړی دی. ځانورانو سره ظلم دی، ماحولیات سره ظلم دی، او دا زمونږ چې کم په وون باندې ټیکسونه او دا دونه بد حالي رااله دي. په دونه غلط ځینو کې دي پیسې زمونږ ځای کړی دي.
خو افتخار الزمان دغه تورونه رد کړل چې د ځناورو لپاره ماحول سم نه دی، نو ځکه هغوی مړه کیږي. نوموړي ویل چې په چیړیاګر کې ځناور خوشاله دي.
د نړۍ په ټولو چیړیاګرو کې د ځناورو پیدایش او مړینه دواړه کیږي. د انسانانو برعکس ځناور تاسو ته نشي ویلي چې څه تکلیف لري. په دا وروستیو کې یوازې یوه زرافه مړه شوي، نور پکې نه دي مړه شوي. دا زرافه د 2013 کال په اخره کې راغلی وه. په ټول پاکستان کې 25 ځناور راغلي وو چې زمونږ هم پکې شامل وو. یوازې زمونږ هغه پاتې شو، باقي ټول مړه شول. که تاسو 13-15 کلونو ته وګورئ نو ټول پاکستان کې په حکومتي او شخصي چیړیاګرو کې 46 ځناور راغلي وو چې ډېر پکې مړه شو، ځکه چې دا ډېر نازک وي. یوازې په پاکستان کې نه، بلکې د نړۍ په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې په ډېرو خو چیړیاګرو کې په 13 کلونو کې د زرافو مړینه زیاته شوې ده. زموږ زرافه د یو وایرس له کبله مړه شوې. خو که د سازګار ماحول خبره تاسو کوئ، نو د هغې یوه غټه نښه دا وي چې له بهره راغلي ځناور ځان داسې بلد کړي چې بچي کېدل یې پیل شي. زموږ چې څومره هم ځناور راغلي دي، د هغوی ټولو بچي شوي دي. په 13 میاشتو کې زموږ د ځناورو 14 نوي ماشومان پیدا شوي دي. د دې دا معنی ده چې ځناور په دغه ماحول کې خوشاله دي.
افتخار الزمان زیاته کړه چې د چیړیاګر ټولې عملیې ته تربیت هم ورکړل شوی دی. په پېښور چیړیاګر کې تر زرافې مخکې یو شمېر ځناور مړه شوي دي چې پکې شادوز، مری، ځینې مارغان او نور نایاب ځناور هم شامل دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته د کورونا وبا په اړه د پوهې ورکولو او له ناروغۍ نه د ځان خوندي ساتلو په اړه د سرحد په نوم یوې غیر سرکاري ادارې د یونیسف په مرسته یو مهم پیل کړی دی. دغه اداره د صوبې په دریو ضلعو پېښور، ډیره اسماعیل خان او مردان کې د کورونا وبا د مخنیوي په اړه کار کوي. دوی په بازارونو کې د رکشو له لارې اعلانونه کوي او له دې سره سره د ټولنې د مشرانو او د جوماتونو له امامانو سره هم خبرې کوي چې په خپلو ویناګانو او خطبو کې دی پر خلکو د کورونا وبا نه د ځان محفوظ ساتلو غږ وکړي. د سرحد ادارې د کورونا وبا د کمپین په اړه تفصیل له فرخندې اسد ناورو چې د مردان په یو بازار کې د رکشې له لارې د کورونا وبا د مخنیوي په اړه د دوی د مهم پر اعلان پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په د ګټګنج بازار کې د یوې رکشې له لارې ولس ته د کورونا وایرس نه د ځان خوندي ساتلو هغه آواز دی چې د یوې غیر سرکاري ادارې سرحد لخوا اعلانېږي. دا اداره وایي دوی د صوبې په دریو ضلعو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو ادارې یونیسف په مالي او تکنیکي مرسته د کورونا وایرس په اړه د پوهې کمپاین چلوي. د سرحد ادارې د دغو کمپاینونو یو مشر شرف خان مشال ریډیو ته د خپل دغه کار په اړه وایي.
شرف خان وایي دوی په مختلفو کلو کې د جماعتونو د امامانو سره هم غونډې کوي چې د جمعې په خطبو کې د خلکو ته دغه وبا نه د ځان خوندي ساتلو په اړه ویناوي وکړي. په بګټګنج بردان کې د دغه ادارې سره یو رضاکار مشتاق حسن وایي غواړي چې زیات خلک د کورونا وبا په اړه معلومات حاصل کړي، نو ځکه د مختلفو لارو نه دوی ته خپل پیغام رسوي. دا غیر سرکاری اداره وای پوزینو ساينو کې پولارو او کوسو کې دوی د کیسټونو لارې هم خپل پیغام ورکوي. خدا چې خلک په دې اړه سوای د مردان د بګټګنج بازار د کتابونو یو دکاندار محمد جواد وای
امر خوجی پاس دکاندار ہو جاتا کیوں اور بار عوام چکن دیا گا اس لگ لگ شروع شوئے دماغ کے بڑیر کو ڈر نکو وہ سلگ لگ جام
د مردان یو اوسیدونکی سایره بی بی وای دوی په کورونو کې د نه د کورونا وبا نه د مخنیوي په اړه دغه اعلانونه اوري او وای اوس خلک ماسکونه اچوي او کوشش کوي چې د یو بل نه فاصله وساتي. سرحد غیر سرکاری ادارات خیبر پختونخوا په درو ضلعو پېښور، ډیر اسماعیل خان او مردان کې د ولس د خیر ښېګڼې بیلابیل کارونه کوي، خو دا وخت یې ټول پام د کورونا وایرس د مخنیوي پر پروګرامونو دی. بلخوا شرف خان دا هم وایي خلک اوس د دغې وبا په اړه معلومات لري، خو په ډېرو ناسمو خبرو هم ورسره یقین کوي.
بعضې وخت پکې د نومو شي لکه یو کس نیم پکې زموږ نه داسې دي منډه مو کړي تاسو اویرنس کوي نو په اویرنس باندې غوسې نه کېږي موږ له پیسې هم را کوي که نه ته بیا موږ هم دا جواب ورکوو چې لکه د پیسو اختیار زموږ سره نشته که نه چې موږ سره ورکو یا ورنکو یا زموږ سره دونه پیسې وي نه.
بلخوا ډاکټران او صحي پوهان وایي باید سرکاري او غیر سرکاري ادارې خلکو ته د کورونا وبا د ځان او ټولنې د خوندي ساتلو په اړه د پوهې پراخه کمپیرونه پیل کړي چې پکې خلکو ته وویل شي چې څنګه به د کورونا وبا مخنیوی کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان او د القاعدې شبکې مشران لا هم په رابطه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون تر مخه طالبان پر دې خبره رضا شوي چې دوی به په دغه هیواد کې د القاعدې په شمول د ټولو هغو وسلوالو ډلو سره خپلې رابطې ختموي چې په افغان خاوره د امریکا خلاف ترهګر فعالیتونه کوي او پر افغان ولس بریدونه کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د فروری په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې لاسلیک شوه. د رپورټ مهمې برخې له فرخندې اسد نور.
ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د دې باوجود چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کړی خو طالبان له القاعدې شبکې سره په رابطو کې دي. دا راپور چې تېره اونۍ خپور شوی دی په کې ویل شوي دي چې د 1400 نه تر 2500 پورې د القاعده وسلوال لا هم په افغانستان کې فعال دي. د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د فبروري پر 9 نیټه د قطر په دوها کې په لاسلیک شوي تړون کې طالبان په دې رضا شوي وو چې دوی به په افغانستان کې د القاعده وسلوالو د تراکرو بریدونو مخه نیسي چې دا شان د دغه هیواد امریکایي عسکر په مرحله وار توګه اوسي. خو د دې باوجود چې د دوحې په تړون کې په دې اړه واضحه خبرې شوی داسې راپورونه دي چې طالبانو او د القاعدې مشرانو یو بل سره د مرستو او د خپلو اړیکو د خوندي ساتلو په اړه یو بل ته باور ورکړی دی. بلخوا دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 1978 کال د هغه قرارداد خلاف ورزي هم کوي چې پکې له طالبانو د القاعده سره د خپلو اړیکو د ختمولو، د افغانستان د اساسي قانون د منلو او د تشدد د ختمولو غوښتنه شوې وه. د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور تر مخه تیر کال د طالبانو او القاعدې د مشرانو غونډې شوې دي او د روان کال په پیل کې هم داسې غونډې کړې دي چې پکې دواړو خواوو د خپلو وسلوالو د روزنې او پر خپلو فعالیتونو خبرې کړې دي. په امریکا کې تر سپتمبر د پیښې وروسته چې کله د القاعدې مشرانو په افغانستان کې پناه واخیسته، له هغې راهیسې د طالبانو او القاعده شبکې د مشرانو ترمنځ رابطې دي. په 2014 کال کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په ډاګه د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله خونزاده د ټاکلو د فیصلې هرکلی وکړه. د راپور تر مخه له دغه وروسته هم طالبانو او القاعده په افغانستان کې خپلو وسلوالو ته روزنه ورکړې ده. د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په تړون کې په دې اړه خبرې شوې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په بدل کې به طالبان په دغه هیواد کې تشدد کموي. امریکا هم پر دې راضي شوې چې په افغانستان کې به په روانو 3 کې د خپلو عسکرو موجوده شمېره د 1400 ته راکموي او پاتې نور عسکر به په روانو 1400 کې له دغه هیواد وباسي او د دغه په بدل کې به طالبان له القاعدې سره خپلې اړیکې ختموي او د دغه ډلې په شمول به د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره مرستې ختموي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا خلاف د نامنیو په پیښو کې ککړې دي. طالبان هم پر دې رضا شوي وو چې د یو مستقل اوربند لپاره به د نورو وسلوالو او د افغان حکومت سره خبرې کوي. بلخوا له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو د کړو ژمنو د پوره کولو سره تړلې دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د سلام پښتونخوا په دې روانه غړې کې مونږ او ساغي برخه تر رسیدلی چې لخپل اوریدونکو سره به خبرې وکړو چې د دوی په سیمو کې کم خبرونه دي، مهم مهم معلومات دوی سلري. نو په سر کې د ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پتا او د وایبر نمبر ولیکئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي. مشال ریډیو ته تاسو غږی یو اوریدونکو سره خبرې کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم علی خور جان.
وعلیکم السلام. ستړي مشه نوم رورنوم مسدې کم زینم ټلیفون کړي.
زخو کاکا مسید یم دا کراچی نه تاسو ته لډېره مده بعد مو کال کړي دی او تاسو سره مو ډېره مده بعد خبرې.
ډېره مننه. خوشاله شوم کاکا مسید چې تاسو د کراچی نه رات سره د ټلیفون په لاین یې. نو څه خبر لرئ؟ تاسو په کراچی کې څه حالات دي؟
اول خو ستاسو ته او ستاسو ټول ټیم او ټول همکارانو ته د تشریفي اختر مبارکي وایم، ځکه چې زه ډېر مود بعد راغلی یم.
مننه.
مبارکي مونږ ودر کړی. اول تاسو ته دا وایم.
مننه. تاسو ته هم مبارک شي تیر اختر.
خیر مبارک. او خبر خو بس داسې دی چې یو ورځ وړاندې هم دا خبر او شکم مخشه مشال رډیو ته ورکړو چې کراچی کې لکه ډېره زیاته ګرمي خورا شوې وه. او اچ کومه سوا یو قسم سخت طوفان هم دراغلو، سخت خورا باران یو قسم شو چې کوم دلتا ورته ویل کېدل چې نو خدا خور باران شو. نو هغه لګ نقصان خو خلکو ته ورسو، مالی ځانی او دکاندار نو ونړولو، خلکو مرګ جوبله پکې وشول دلتا.
نو لکه ګرمیم دا ورسره طوفان هم دی، تاسو چې جانی او مالی نقصان مرسو.
او هغه لکه ډیر نقصان یې وزنه داسې خلکو چې غریبان او هغه کورونا هم ډنګ شي او ځنه داسې چې ډیر زیات ځنه اغیزمن شي. او هغه نه با چې کوم د لاکډاون په والی سره کا تاسو ته وایم چې لاکډاون کوند پاکستان لګول او کراچی چې کوم دی هغه دا صورتحال دی چې هفته اتوار با بازارونه دکان نه بند وي، لکه څوک بند شي کوله والی. او چې کوم احتیاط په والی سره حکومت کوم خلکو ته ویلي وو چې احتیاط به کوي، نو چې کوم ماسک کوم اچولو نه څوک اچوي هغه چې کوم دی لازمي قرار شوی دی. هغه باندې زر روپے چالان هم اعلان کړی دی، دوه چالان ورکوي.
تاسو لیدلی دي څوک چې نه چې ماسک یا احتیاطي تدابیر نه کوي نو ای باندې جرمانه لګي؟ تاسو لیدلی؟
او هو ډیر زیاتی دلته، ډیر زیاتی لکه اوس کوم د مونږ علاقه ده دلته خو خلک ګرځي داسې چې کوم د بهر علاقې ته وځي چې کوم صدر دی داسې بل علاقه بازار په طرف، نو دلته دا چالانونه ورکوي.
خ خ صحیح. او ګرمي چې دا غ سمره درجه ته رسیدلې دا او بیا خلک تاسو څه کوي لکه؟
او ګرمي چې کومه د عملی خرجانې دلته ډیره زیاته ده چې کومه دا مکمو موسمیات دا ور کړی و چې ترڅو پر هوا به حل شوی نه، نو ګرمي به زیاتېږي. او دوه سال یو درې سال وخت پر بدرې مینو ډیره زیاته ده، بالکل هوا نه اړېږي چې کومه د کراچی خو خلکو دا سوال چې ګرمي به کله نه وي. او دا ځل چې اختر کوم تیر شو نو ګرمي ورسره ډېره زیاته شوه. نو پر روان وختونو خو کې پته لګي، ځکه چې په نورو سیمو کې خو باران وشو خو کراچی یو دا ځای دی چې باران نه لري. نو که باران چېرته دلته وشي او بیا هم چې کوم دا ګرمي ورسره زیاتېږي. خو باران فایده دا ده چې کوم دا خاوره دي دادی دا ټیټه په لږ بیماری ورکشي پشه، داغه فایده شته دی.
نو صحیح تاسو ویلې. نو کاکا مسید ډیره ډیره مننه، تاسو د سیمې نه ډیر معلومات راکړل. او بس خپل ځان خیال ساته، ګرمي ته نو به ډیر اسکه. او بس د خپل کورنۍ تم دغه هدایت ورکوي او خپل د کورونا نم ځان وژغوري. مننه، تشکر. او کورمه ودان یو بل اوریدونکي ته به ورشو چې چارته ټلیفون کړی دی او د سیمې ناس خبر لري. السلام علیکم.
مننه خورجانی، جوړ په خیر.
تاسو تم ستړي مشه وایو، څنګه تاسو صحت مخه دي؟
مننه کوم خورجانی، تاسو څنګه شای جوړه په خیر دې چې برابر دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه خو برابر یو. تاسو خپل څنګه یو نوم را تو خایې چې کوم زینم ټلیفون کړي؟
خورجانی تاسو خوږ اوریدونکو، اسمت یار خوشحال در سره هم د پښین کې د ډب خانځي ته.
اسمت یار خوشحال رو را در تستړي مشه وایو، پښین کې سہالات تي او څنګه د کورونا وبا چې د دای سو صورت حال دي او څه خبر تاسو را وړي دي؟
مننه خورجانې، د فشن دغه حالات چې سار دوکانونه خلاصي تر 15 بجو پورې نه، تر 15 بجو دوکانونه بند شي، بیا لاکډاون شروع دی، بیا شي نسته نسته، بیا 7 بجو دوکانونه خلاصي، مطلب تر مازیګر پورې توندارن خپل توندارۍ کولای شي. او ترانسپورت کم دی، ګاډي مړی دا چې بسان دغه شان چې دا بندي خورجانې ګړه ګوډه چې کم ده هغه بند ده.
ښه پبلک ترانسپورټ خو بند دی کنه، خو لکه ګڼه ګوڼه تاسو یاد کړه، نو دا 15 بجو وخت چې ورکړل شوی دی د بازارونو، نو هغه وخت کې سره شي ګڼه ګوڼه دا کوم وخت چې ختمیږي دا وخت؟
نو بالکل خورجان، تر 15 بجو پورې خامخا دا هغه زیات رش نه لکه کم چې مخکې و، نه خو بهرحال بیا یو نیم هغه خاص کس وزي کم و چې ډېر ضرورت یې هغه سړی دی، ولې اکثره کس دا اپاتو دا مرض سے بیریجی نو رزینا وس از اخپل دا تی پرونه ابل ورز دا از پرلا خوشال ترین ته الله زوی ور کنه ما تا غستا پر یاد را لخرجانی غستا کما یو چی چول تا و د زما زوی واوا به
او دا هر چا نه بچی خټول واوا دی نه ته مبارکی
نو ما ظفر خوشحال ترین ته وویل مال د استاد زوی نه دی واوا د مجاهد ډیر واوا دی چا کوم تصویر دا وخی
مننه مننه بس او نو واوا گاندی ماشومان ټول واوا گاندی دای خاص خاص
ساتل ما وویل چې خاطر ما منده کو استاد زیم کو کو دی نه نو
ډیر دی مبارک وی، بس خپل ځانونو خیال ساتي، د بچو خیال ساتي، او بس تاسو خبر وکړه کنه د پښین کې، مطلب تاسو خبرې نه مونږه دا نتیجه واغسته چې پښین کې خلک لکه زیات احتیاط کوي، تاسو وی چې هغه خلک بازار ته ځي چې ډیر ضرورت
پښین بازار کې یو بازار لګیږي گنج بازار نه دا گنج بازار کې دونی راشي خورجانې چې بیخي بیانداز راشي پر کباړي باندې کپړو باندې مطلب دا شي غویانو باندې سوزې باندې چې نن دا اپاچ لګېدلې دي اغه ګړه ګوړه اغه راش نسته، ولی ار سړی خپل ماس لګولې دا د ماس په تاته معلوم نه کلیوالي سیمه د خلک پټکیانوم تړینه ا د
احتیاط کوي پیسو پیس باندې حکومتي لارښوونو باندې،
او ته باور وکړه خورجانې چې په پښین کې دغه مرض نسته، ولې په دا وجه نسته چې ګړه ګوړه نسته، پرهیز کوي پرهیز پرهیز وکړه خورجانې، ار خپل ماس ولګي خپل پدیش وکي خورجانې، نو زموږ ماشومان بم بچاو سي، خوندې بم بچاو سي، ملک به امن سي.
بالکل، او څنګه چې تاسو وایئ همدغه روغتیایي طبي ماهرین ډبلیو ایچ او چې دا د صحت نړیواله اداره دا ټول دغه وی چې احتیاط تاسو ژغورل شي کنه، نو سماجي فاصله او ساته تر څو چې دا وبا کنټرول شي ویني وي.
بالکل بالکل، بس خورجانې وخت نه نه سم پروډوسر ته زه دا وایم چې خبرو سندر کې کال درته کوم، او بیا به پورته کې څوک دی خبرو سندر کې پروډوسر خورجانې
زموږ خورجانه د نادره،
او بس نادره ته سلام کوم، بس تاسو ما اسکایپ چکم دی بیا او چت کاند مرې ډېر ډکه دی انشاء الله، بس دا زموږ
وعلیکم سلام سم ده ضرور انشاء الله، ساسو ټلیفون به پورته کی ضرور، او د ځان خیال ساتي، مننه چې موږ لم معلومات راکړل، او اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غواګی راځي د اظهر خان په واس کې یو سندره ده، هغه ته به ورشو.
او کلی کی نسائی گدوانا ستان مروریم او مرا کوغاڑا ستان مروریم او مرا کوغاڑا اس پدی او کلی کی نسائی گدوانا ستان مروریم او مرا
خوشالی استدرنگن میں غم تشو خالی آغت دیدن کسا پاتے شو بجاڑا سر مر وریمو مرا کبغاڑا سر مر وریمو مرا کبغاڑا جڑاوی زما خدی خلاصا دامی نہ پالانا نشی سا دلاسا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په دې سره د سلام پښتونخوا اخیری شیبه سرته را رسیدلې دي. په دې خبرونه کې په اخیره کې د تاسو لپاره د هیلي احمد زی په واسه کې و سندره لرو. د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په راتلونکو خبرونه کې به هم زه تاسو سره ما نو راځي چې اوس د هیلي احمد زی دا سندره واورو.
ایک دم الگ الگ چھاپے رکھا دس رکھ جانا